نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو ته سلام وړاندې کوم. د سهار 8 بجې دي، د دې یو ساعته خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان د برېښنا شرکت وایي هڅه کوي کابل او نور ولایتونو ته د برېښنا د پرچاوي ستونزه د وینو له تویدو پرته په سوله ییزو لارو حل کړي. لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی له خپل سیال اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره پلان شوي تلویزیوني مناظره په وروستۍ شیبه کې لغوه کړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما د ماموریت تمدید د چین او امریکا د مخالفت له کبله وځنډید، او د امریکا ولسمشر وایي داسې ښکاري چې د سعودي عربستان د تیلو پر دوو چند ځایونو د شنبې ورځې برید به ایران کړی وي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی و چې د افغانستان ولسمشر او اجرایه رئیس چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو مخکښ کاندیدان بلل کیږي پرون په یوه تلویزیوني مناظره کې ګډون وکړي، خو آریانا تلویزیون چې مناظره یې رابللې وه وایي ولسمشر غنی په وروستۍ شیبه کې دا مناظره لغوه کړه. د دې تلویزیون په وینا د ولسمشر غنی امنیتي ساتونکي د تلویزیون سټوډیو ته هم راغلي وو، خو په وروستۍ دقیقه کې یې خپله پرېکړه بدله کړه. د ولسمشر غنی له لوري په یو اړخیز ډول د مناظرې له لغوه کېدو وروسته عبدالله عبدالله پوښتنو ته ځواب ووایه او ویې ویل مناظره په مصاحبه بدله شوه.
مناظره امو کلمیش هم دو نفر یا دو طرفه ایجاب میکنه، پس این مناظره به یک مصاحبه تبدیل شد.
ښاغلی عبدالله وویل اشرف غنی په انتخاباتو کې د بری چانس نه لري، خو د ښاغلی غنی په مشرۍ دولت جوړونکې انتخاباتي ټیم په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې خلکو د ملي او نړیوالو مسایلو په اړه د ښاغلی عبدالله خبرې اوریدلی او په تیرو 15 کلونو کې د نوموړي کارونه هم لیدلی دي. راپورونه وایي چې چین او متحد ایالات په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د تمدید په اړه پرون د امنیت شورا په غونډه کې د یو بل پر وړاندې ودرېدل. د ډیپلوماتانو له قوله په راپورونو کې ویل شوي دي چې چین خبرداری ورکړ چې که په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یوناما د کار د دورې د تمدید په سند کې د چین د نړیوالې ترانزیتي لارې یادونه ونیشي، نو دا هیواد به اړوند پرېکړه لیک ویټو کړي. راپور زیاتوي چې د امنیت شورا 15 غړي له اوږدو بحثونو وروسته نتیجې ته ونه رسېدل او پرېکړه وشوه چې د دې موضوع په اړه دې په نننۍ غونډه کې رایې واخیستل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما د ماموریت اعتبار نن پای ته رسیږي، او د تصویب لپاره یې باید د امنیت شورا 9 غړي د تایید رایې ورکړي، او د امنیت شورا له 15 دایمي غړو متحد ایالاتو، چین، برتانیا، روسیې او فرانسې څخه هیڅ یو باید د رد رایا یا ویټو ورنکړي. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي یو سرتیری پرون په افغانستان کې ووژل شو. د قاتل ملاتړ ماموریت له لوري په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د امریکایي پوځي د عملیاتو پر مهال وژل شوی. په خبر پاڼه کې د سرتیری د هویت او د پیښې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا د دفاع وزارت له مقرراتو سره سم د هر وژل شوي پوځي هویت د قربانی د کورنۍ غړو ته د خبر له ورکولو 24 ساعته وروسته اعلانیږي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې 19 امریکایي پوځیان وژل شوي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي داسې ښکاري چې د سعودي عربستان د تیلو پر دوو چند ځایونو د شنبې ورځې برید به ایران کړی وي، خو ښاغلی ترامپ زیاتوي چې باید په دې اړه د څیړنو نتیجو ته انتظار وشي او د ځوابي اقدام په برخه کې بیړه ونه شي. ښاغلی ترامپ دې پوښتنې ته چې آیا د دې حملې مسؤول ایران دی، په ځواب کې وویل چې یقینا د اوس لپاره همداسې ښکاري. ترامپ زیاته کړه چې امریکا نه غواړي چې جګړه وکړي، خو د بل هر هیواد په پرتله چمتو دی او د نړۍ تر ټولو ځواکمن پوځ لري. د امریکا ولسمشر وویل چې ایران ته د ځوابي اقدام لپاره ګڼ انتخابونه شته، خو په دې برخه کې څیړنې تر اوسه نه دي پیل شوي. ایران د سعودي د تیلو پر چنځایونو په برید کې چې مسؤلیت یې د یمن ایران پلوی حوثي ډلې منلی لاس لرل رد کړي دي. د تیلو پر دې تاسیساتو د برید په نتیجه کې د سعودي د تیلو نږدې نیمای تولید په ټپه درېدلی او په نړۍ کې د اومو تیلو عرضه تر بل هر وخت له لوی خنډ سره مخامخ شوې ده. لبلی خوا د ایران سپاه پاسداران ځواک وایي په خلیج کې یوه بیړۍ په دې تور نیولې چې متحده عربي اماراتو ته یې ډیزل په قاچاق وړل. د سپاه پاسداران یو جګپړي قمندان پرون دوشنبې وویل چې په دې بیړۍ کې 250,000 لیتره ډیزل بار و. د دې ځواک د قمندان برید جنرال علي عزمایي په وینا دا بیړۍ چې د ایران لوی تومب ټاپو ته نږدې نیول شوې د ایران له لینګا بندر څخه د متحده عربي اماراتو د اوبو لور ته روانه وه. د همدراز ویلي چې د بیړۍ یولس تنه عملی هم توقیف کړي دي، خو په دې اړه یې څه نه دي ویلي چې دا بیړۍ یې کله نیولې او د هغه عمله د کوم هیواد اتبا دي. او د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ د فرغانې په دره کې په وسلهواله شخړه کې لږ تر لږه یو پولیساتی وژل شوی او 19 نور کسان ژوبل دي. دا پیښه چې پرون وشوه د دواړو هیوادونو چارواکو تایید کړې. دواړه خواوې یو بل د تاجکستان په غفوروف او د قرغزستان په لیلیک ولسوالیو کې د ډزو په پیلولو تورنوي. د دواړو هیوادونو د سرحدي چارو ادارې ویلي دي چې ډزې د سیمې په وخت د شپې په 9:30 بجې ودرېدې او د دواړو خواوو چارواکي هڅه کوي چې بیا دا ډول پیښې تکرار نشي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې هڅه کوي کابل او لسو نورو ولایتونو ته د برښنا د پرچاوۍ ستونزه بې له دې چې د چاوینې تویی شي له سوله ییزې لارې حل کړي. د دې شرکت ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې له ازبکستان او تاجکستان څخه د وارداتي برښنا د نړول شویو ستنو د بیرته جوړولو لپاره یې انجینیران چمتو کړي، خو لومړی غواړي طالبانو ته قناعت ورکړي چې پر انجینیرانو حملې ونه کړي. عصمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د وسلوالو طالبانو له لوري په بغلان ولایت کې د برېښنا پر ستنو د طالبانو له حملو وروسته د افغانستان د یوې لویې برخې کورونه، سوداګري مرکزونه، روغتیایي مرکزونه او صنعتي پارکونه له برېښنا بې برخې شوي دي. نن سه شنبه څلورمه ده چې په بغلان کې د برېښنا درې پایې ویجاړې شوي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د دغو ستنو د ویجاړېدو له کبله چې له ازبکستان څخه 240 کیلو واټه برېښنا پرې واردېږي، د پلازمینې کابل په شمول د هیواد 11 ولایتونو ته برېښنا پرچاو شوې ده. د برېښنا شرکت ویندوی وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وویل هڅه یې پیل کړې چې دا ستنې بیرته جوړې کړي.
موږ هر هغه ممکنه لاره لټوو چې موږ ته نتیجه ورکړي. موږ کوشش په دې کوو چې د ولسي خلکو له لارې هم دا ستونزه حل شي. موږ د سپینګرو د محل سپینګرو سره هم وغږېدو، هغوی هم تللي وو، تر اوسه پورې مطلوبه نتیجه تر اوسه پورې موږ ته نه وي راغلې. خو موږ په دې کوښښونه کوو چې څرنګه چې اجازه د کار ورکړ شو، موږ به خپل کار هلته پیل کړو تر څو بیا رغونه پیل کړو. خو تر اوسه پورې موږ کوم ځانګړې خبره نه لرو چې موږ خپل مشترکینو ته یا هم درنو رسنیو ته ووایو.
وسلوالو طالبانو له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا د ستنو د نړولو په اړه څه نه دي ویلي. دې ډلې څو ځلې ویلي چې پر عامل منفي تاسیساتو حمله نه کوي بلکې ساتنه یې کوي، خو په بغلان او کندوز کې په ځلونو د وارداتي برېښنا پر ستنو بریدونه کړي او برېښنا یې قطع کړې ده. پر طالبانو د غراز د پلونو پلچکونو، ښوونځیو او پخو سړکونو د ویجاړولو تورونه هم پوري کیږي، خو طالبان دا تورونه ردوي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې له ګاونډیو ولایتونو څخه یې انجینران بغلان ته استولي چې د برېښنا ستنې ودروي او مزي وصل کړي. ښاغلی توحیدي وایي سپین ږیري له طالبانو د انجینرانو د امنیت تضمین غواړي.
هغوی ته مو لیږلي تر څو هغوی سره خبرې وکړي، تر څو اجازه د کار ورکړي، حداقل چې زموږ انجینران لاړ شي، هلته خپل کار پیل کړي او بیارغونه پیل کړي، او همداراز حداقل د کابل برېښنا او د سایر ولایاتو برېښنا ونښلوي، ولې چې دوی ډېر
له بل خو ازبکستان وای چې افغان چارواکو د برښنا د پرچاوي په اړه د هیواته خبر نه دی ورکړی. د ازبکستان دولتي رسنیو د دوشنبه په ورځ وویل دغه هیواد د برښنا ملي شبکې چې د انرژي په وزارت پورې تړلې اداره ده، له افغانستان څخه د برښنا د قطع کېدو په اړه معلومات نه دی ترلاسه کړی. دا شبکه هم داراز وای چې ممکن له تاجکستان څخه افغانستان ته صادرېدونکي برښنا پرچاو شي وي. خود افغانستان د برښنا شرکت وای چې د ازبکستان او تاجکستان وارداتي برښنا لا هم شمالي ولایتونو ته وصل ده. افغانستان سره لدی چې د برښنا د تولید کم ساري امکانات لري، د خپل مصرف یوازې په سلو کې 15 تولیدوي. د وارداتي برښنا د پرچاو کېدو له کبله په کابل او نورو ښارونو کې هغوی چې اقتصادي وضعیت یې یو څه ښه دی، له جنریټرونو کار اخلي چې له کبله یې د ښارونو چاپېریال لا زیات ککړی شي.
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو خبرونه اوري. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي چې د سولې په خبرو کې ولاړ حالات لنډمهاله دی. نیکولاس کی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دی خوشبین دی چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرې به ژر تر ژره پیل شي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس په دې اړه نور تفصیل لري.
په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لغوه کېدو څخه یوه اونۍ تیریږي، خو په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی وایي د دغه خبرو په ټپه درېدل لنډ مهال دی. نیکولاس کې د دوشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناسته وویل په افغانستان کې د روانو ستونزو یوازینی حل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرات دي. د ویزا او د ناټو سازمان په دې باور یو هغه خند چې د سولې په مذاکراتو کې رامنځته شوی لنډ مهال دی. هیلمند یو چې په نږدې راتلونکي کې دواړو طرفونو یعنی افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو شاهدان اوسو. په همدې حال کې خاغلی کیو ویل د ناتو سازمان تر هغې چې افغانستان کې یوه تلپاتې سوله نوي راغلي، له افغان امنیتي ځواکونو سره خپل مرستو ته ادامه ورکوي. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې د سولې په تړاو ټولې هلې ځلې تر ټاکنو پورې ځنډولي او لسمشي ټاکنو وروسته به په دې اړه نوی حکومت خپله پرېکړه وکړي. له هغې وروسته چې طالبانو د کابل په ششترک سیمه کې د یو موټر بم برید په وسیله د 1200 کسانو په ګډون یو امریکایي سرتیری وواژه، د امریکا جمهور رئیس د تېرې اونۍ په لومړیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه اعلان کړې. ټاکل شوی و چې د امریکا ولسمشر د سومبلې په 18 په کیمپ ډیوډ کې د طالبانو له مشرانو او همدارس د افغانستان جمهور رئیس سره لیدلی وای، خو دغه ناستې لغوه اعلان کړي. خو د سولې خبرو د لغوه کېدو وروسته په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر چارواکو وویل چې د سولې د خبرو د بیرته پیلېدو احتمال شته. په همدې حال کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې شاید د سولې خبرې بیرته له سره پیل شي. سیاسي کارپو مسافر ور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ویزه فکر کوم چې خاغلی ټرمپ ضرورت لري چې هر څومره زر کېږي په افغانستان کې ولاسته راوړنه ولري، تر څو په راتلونکي ټاکنو کې د خپلو رقیبانو پر وړاندې یو څه په لاس کې ولري، او دا یوه هیله بخونکې خبره ده. له هغې وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه شوې، دا لومړی بهرنی ډیپلومات دی چې د سولې د خبرو د بیرته پیلېدو په اړه څرګندونې کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې تاسو را بولم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې صفیولا ستانکزی چمتو کړي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د داعش ډلې په حضور باندې تمرکز کړی او لیکلي دي د امریکا او طالبانو د خبرو په لغوه کېدو سره د دې ډلې د حضور زیاتېدو اندېښنې رامنځته کړي. د ورځپاڼې په لیکنه په کابل کې څو مرګونی بریدونه او د طالبانو د مشرانو هدف ګرځېدل د داعش یا اسلامي دولت ډلې د نفوذ زیاتېدل ښکاره کوي. په دوام کې راغلي د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه تړلو کسانو د افغانستان په ختیځ کې خپل حضور زیات کړی او هغه اندېښنې زیاتې کړي چې ګواکې دا ډله به په دې سیمه کې خپل ځان ته واټن ځایونه جوړ او په نړۍ کې لوی حمله وکړي. فاینانشل ټایمز رسپانی د طالبانو او امریکایانو د خبرو ماتېدو ته هم اشاره کړې ده. و رسپانی د یو پوځي کارپو جاناتن شرودن په حواله لیکلي وضعیت پیچلی دی، خو واشنگتن باوري دی چې له افغانستانه د پوځیانو د وتلو یوازینی لار د خبرو په واسطه ممکنه ده، څو په نتیجه کې د امریکا ګټې خوندي پاتې شي. واشنگتن پوسټ رسپانی په دې تمرکز کړی چې امریکا باید په خبرو کې خپل شریکان ورګټ کړي. د رسپانی په لیکنه د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې یو مهم لوری نه لیدل کېده او هغه ناټو او دغه سازمان د قاطع ملاتړ ماموریت وو. په دوام کې راغلی د امریکا ملګري په ګډه افغانستان ته تللي، خو د متحده ایالاتونو د ادارې له لوري د سولې له خبرو د هغوی لری کول بې کفایتي او کم نظری ښکاره کوي. د واشنگتن پوسټ رسپانی د مطلب لیکوال امریکایي رسنیو هم انتقاد کړی او پوښتنه یې کړي چې ولې په دې اړه په خپل وخت رپورټ نه دی ورکړی. ګالپ امریکایي مؤسسې چې په ټوله نړۍ کې سرویګانې ترسره کوي، په یوه تازه سروې کې ویلي په هرو لسو افغانانو کې نه تنه له روان حالته کړیږي. د سروې په نتایجو کې راغلي د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو په بندېدو د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو په وړاندې تر ټولو لوی خنډ لیرې شو. خو د طالبانو وروستیو بریدونو د خلکو دا هیله ماته کړه چې انتخابات به سولې او ثبات ته لار هواره کړي. ګالپ په دې سروې کې ویلي په نړۍ کې د ژوند د وضعیت په اړه د دوی د سروې له مخې افغانستان یوازینی هیواد دی چې خلک یې له خپلې وضعې ډېر کړیږي. افغانستان ته له لسو 2.1 نمرې ورکړل شوي چې د ګالپ په لیکنه تر ټولو زیاته ناهیلي ښکاره کوي. ګالپ کمپنۍ په افغانستان کې له ګڼو خلکو سره چې اکثر ځوانان او له 15 عمرونه کم وو مرکې کړي او په دریو کې دوو هغو ویلي د پرون په نسبت یې نن ورځ خراب تیریږي. د سروې له مخې افغانانو د دویم پرلپسې کال لپاره هیڅ نه ده ښکاره کړي چې ژوند دې مثبت خواته روان دی. ګالپ لیکلي په ګرد نړۍ کې د هیڅ یو هیواد وګړي دومره له خپلې وضعې نه کړیږي لکه افغانان. د سروې له مخې په دریو کې یو کس ویلي ژوند دې ښه روان دی او دا چې په خولې مسکا خبره ده. د امنیت او سوکالۍ نشتوالی د دې باعث شوی چې افغانان د پرمختګ کم چانس ولري او د ګالپ په لیکنه دا حالت د دې خبرې اصلي عامل دی چې افغانان د خپلې ښې راتلونکي په اړه ډېر خوشبینه نه دي.
سمو کراګله ازادي رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
شفی جان د خوست ولایت لنادر شاکوټ ولسوالۍ څخه لیکي، طالبانو د برېښنا د مزو په پریکولو سره وښودله چې د ولس هوسایي نه غواړي. عبدالغفور له کندهار ولایت څخه لیکي، بې علمي توره تیاره ده، راځئ چې ټول د دغې تورې تیارې سره مبارزه وکړو. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي، له دواړو لورو څخه مو هیله ده چې په ښوونځیو روغتونونو او عام المنفعه پروژو حملې ونه کړي او ګواښ ورته پیښ نه کړي. ګل زمان کمالزی له کونړ نه لیکي، د ټولو هیوادوالو نه مې غوښتنه دا ده چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي او خپل راتلونکی ولسمشر وټاکي. او بشیر حبیبزی له ازرې ولسوالۍ نه لیکي، که د سولې خبرې شروع شي نتیجه به ورنه کړي تر څو چې خارجیان ونه وځي. قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې په باتې برخه کې تاسو د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته رابولم.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو د آزادی رادیویی مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. په هنر جاج کې د کوټي پوهنتون استاد صادق ژړک سره د پښتونوالي جاج خلو.
کلتور په توګه پښتونواله او اسلام چې له 400 کالو څخه بیا په دې خبره کې د اسلام لرنا تک سره پښتونواله.
په فنکار برخه کې لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک د خپلې شاعري په لامل نغږیږي.
یوازې او یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم.
په زرپانه کې به لنډه کیسه شیرینی واوري.
زوایم نسمی خوگیگی او تراته د سر درد ګولای راکوي. ژرک و مرکیګم
او په ورخمین خیال کې به مرشوی پلار ته د یو یتیم ماشوم ناری واوري. د هدیرې خاور کې اورک پلارا، ته خود وران کلی غون کې زور شوی، تا خپل تور ګیرا هم دې کې سپینه کړچی، دل تب امن راوړي، دل تب جنگ ختم کړي، دل ته سول راوړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
ماشومانو ته د کیسو ویل یا لوستل د ماشوم د تخیل لودي سره مرسته کوي. تخیل انسان ته دا وړتیا وربخي چې د نورو پر ځای فکر وکړي، د نورو ستونزه، غم او درد درک کړي او له نورو سره خواخوږي پیدا کړي. کله چې انسان له نورو سره خواخوږي پیدا کړي، بیا د نورو حق پیژني، له نورو سره په مینه چلند کوي او د نورو زورولو ته نه هوسي. په دې توګه د ټولنې نظم خوندي کیږي. ماشومان د دغو کیسو په اوریدلو ځان اتل احساسوي او د کیسو په کریکټر کې ځان او خپل ملګری ګوري، چې دا خیال د دوی پر ذهني ودې مستقیم اغیز کوي. د کیسو کتابونه باید رنګا په غټو تورو، په ښه کاغذ او انځورونو ښکلي شوي وي. دغه کتابونه باید د ماشوم په ژبه ولیکل شي. د کیسې د ویلو پر وخت باید غږ زیر او بم شي، ځکه چې په کیسه کې بیلابیل لوبغاړي یا کریکټرونه موجود وي. نو له کریکټر سره باید غږ هم توپیر ومومي. د کیسې په ویلو کې باید خپل احساسات، عواطف او لهجې ته بدلون ورکړو. د کیسې لپاره تر ټولو ښه وخت شپه ده، کوم چې ماشوم پرته له سر او مخ ټول ځان په بړستن یا کمپله کې پټوي. خو ځینې روانپوهان بیا وایي چې د کیسې د ویلو لپاره ټاکلی وخت نشته. دوی وایي چې په هر وخت کې که ماشوم ته کیسه ولوستل شي غوره ده، خو تر ټولو غوره لارې دا ده چې له ماشوم څخه پوښتنه وشي چې دی څه وخت غواړي کیسه واوري. دا چې هر وخت د ماشوم لپاره کیسه کوي وی کړئ، ځکه کیسې مو ماشومان غښتلي او په ټولنیزو رموزو پوهوي. تر ټولو مهمه مسله بیا لا دا ده چې مور یا پلار ماشوم ته کیسه لولي، له هغه سره د ماشوم عاطفي تړاو زیاتیږي. په همدې هیله موږ نننۍ راډیوي مجله پیلو. په پیل کې له مریم توخینا د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان له ژورنالستانو سره د مالی ملاتړ صندوق د شهیدانو د کورنیو، ټپیانو او ناروغانو سره د کابو 2 میلیون افغانیو مرسته وکړه. د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ له خبریالانو سره د مالی ملاتړ د صندوق له لورې د حکومت د رسنیو په مرکز کې د شهیدو خبریالانو له کورنیو، ټپیانو او ناروغانو سره د مرستې غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې له خبریالانو سره د مالی ملاتړ د صندوق رئیس محمد آصف وردګ، د صندوق د کړنو او له یو شمېر هغو خبریالانو سره چې د خبر رسولو په لاره کې شهیدان او ټپیان شوي دي د مرستې یادونه وکړه او وی ویل چې 4 خبریالانو سره له هغو پیسو څخه چې د هیواد جمهور رئیس محمد اشرف غنی د صندوق په واک کې ورکړی دي، د 1,920,000 افغانیو مرسته وشوه. د هیواد نومیالی سینماګر غفار قطبیار مړ شو. دغه مشهور هنرمند د هغې ناروغۍ له امله چې لسه مودې را په دې خوا ورپېښه شوې وه پرون ومړ. د باختر آژانس د خبر له مخې غفار قطبیار په زیات فلمونو او سوریالونو کې رول ولوباوه او زیاتره په منفي رولونو کې څرګندېده او د سینما هنر د مینهوالو ترمنځ یې ښه شهرت درلوده. د غفار قطبیار لومړنی فلم زخمي زندگی و او هغه فلم چې د ته زیات شهرت ور په برخه کړ د برباد رفته هنري فلم دی چې څو ځلې د ټلویزیون له لارې هم نندارې ته وړاندې شوی دی. قطبیار په 1983 کال کې په پنجشیر کې زیږیدلی و او د ثانوي تعلیماتو دوره یې د کابل په نادرې لیسه کې بشپړه کړه او د هغه وخت د نامساعدو شرایطو په نسبت له هیواد څخه بهر ته ولاړه او په ځینې رسنیو کې هم کار وکړ او په 1983 کال کې بیرته هیواد ته راستون شو. دغه هنرمند له څه مودې را په دې خوا د ناروغۍ په بستر کې پروت و او وفات شو. د افغانستان له فرهنګي میراثونو سره د ملاتړ ټولنې د هیواد د تاریخي ابداتو او د فرهنګي میراثونو د سلامتیا غوښتنه وکړه. د افغانستان له فرهنګي میراثونو سره د ملاتړ ټولنې په هیواد کې د سولې له مرکچي لورو څخه د فرهنګي میراثونو او تاریخي ابداتو د سلامتیا د تضمین غوښتنه وکړه. په هغه اعلامیه کې چې د باختر آژانس ته رسیدلې ده، افغانستان د تاریخي آثار او ابداتو د لرلو په لحاظ په نړۍ کې بډایه هیواد بلل شوی دی، خو څرګنده شوې ده چې پرله پسې جګړو د دې هیواد هویتي ساحو ته نه جبیره کیدونکې زیان اړولی دی. د افغانستان له فرهنګي میراثونو سره د ملاتړ ټولنې ویلي دي چې د افغانستان سیاسي او ټولنیز حالات په بشپړ دقت سره تعقیبوي.
د نورستان ولایت په مرکز پارون کې داسې ونشته چې خلک ترې کاسې، کونډۍ، جامونه او نور داسې شیان جوړوي چې د خوراک او څښاک لپاره کارول کیږي. دوی وایي چې پخوا اوسپنیز، ښیښه‌یي او پلاستیکي لوښي نه وو، نو دوی به زیات لرګین لوښي استعمالول او جوړول به، مګر اوس یې دا کاروبار په ټپه ولاړ دی. له نورستان زموږ همکار روح الله انوري په همدې اړه راپور برابر کړی.
د نورستان اوسیدونکو وای پوخا چې وسپنیز خیخایي او پلاستیکی لوخي نو نو دوی به زیات لرګین لوخي جوړول او غوښتون کی هم زیات خو اوسې کاروبار په ټپه ولاړ دی او د نورو خلکو په څیر نورستانیانو هم خپلو تولیداتو ته شا کړی ده. موږ د پارون اړوند ډیوی کلی ته تللی یو. دلته مو یو عمر خوړلی کلیوال امیر محمد پیدا کړ. د چا چې څلوېښت کالو کې ګوتې او لاسونه د لرګینو لوښو په جوړولو بوخت و خو اوس وایي چې لرګینو لوښو سره د خلکو مینه کمه شوې او د دوی کاروبار باندې هم بده اغیزه کړي.
ټول نورستان خلک دې ځای نه وړل. مخکنی بازار نه خو خلک کمې دي خو اوس دا نور لوښي ډېر راغلي. مخکې دا نور د اوسپنې لوښي نه و. په دې لوښي نه و چې دې ټول د زموږ استعمال دې لرګې باندې و. کوم ګرم دپاره چې مونږ ضرورت لرو که نه ګرمول دپاره او اوسپنې لوښي نه و او تیږه لوښي جوړو. تیږه لوښي چې جوړو هغه تیږه نه مونږ ډېر استفاده اخلو.
د لرګینو لوښو جوړونکي وای کله ناکله ورته له جلال آباد او کابل څخه راغلي میلمانه د کاسو جامونو قاشوقو او نورو لوښو جوړولو فرمایشونه ورکوي. امیر محمد وای د خیخایي وسپنیزو او پلاستیکي لوښو په پرتله په لرګینو لوښو کې خوراک او څښاک زیات خوند کوي.
یو چې دی دا اسپیدار دی یو غزان دی بروجان ورته وایي هغه لرګی دی کاغذي والا لرګی هغه یو چې دی غزان دی او بل چې دی دا ما ورته وله کاغذي لرګی بروجان ورته وایي هغه ډېر ښایسته هم راځي ډولي او خوانم کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د لرګینو لوښو جوړولو کار زکه کم شوه چې دلته د پوخا په پرتله خپل نورستانین هم د یادو لوخو په ځای له وسپنې سټیلو او سلورو جوړ لوخي کاروي.
پوخا د نورستان خلکو خپل د لرګو د لوخو نه او د تیګو د ډبرو د لوخو ډیر زیات استفاده کول. اوس دغه کم سلوري سټیلي او نور لوخي چې راغلي دا غي د وجنه چون د لرګو لوخي بلک د قیمت تمامې ده او د نورستان خلک د هغه استعمال سره هغه دلچسپي کمه شوې ده او خارجي سیلانیان تاسو ته معلوم دی چې هغوی هم په دې وروستیو کې ډېر نورستان ته نه راځي چې د هغه لوښو نه استفاده.
والی وای اوس هڅه کوي چې نورستان کې د تولیدیدونکو توکو نندارتون ترتیب کړي څو د نورو ولایتونو او سیمو خلک پکې ګډون وکړي دلته تولید شوي شیان واخلي او د سوداګرو مخه دې خواته راواړوي.
موږ کوشش کوو چې د دې لپاره یو نندارتون دلته جوړ کړو او بعضی سیاحین راجلب کړو بعضې سرمایه‌داران راجلب کړو چې ورو دغه صنعت د له منځه تللو نه وژغورو.
د نورستان اوسیدونکي وای پوخا به دوی له تیګو جوړو شوو شیانو کې پخلی کولو او لرګینو لوښو کې به یې خوراک او څښاک کولو خو اوس د هغو ټولو ځای وسپنیزو پلاستیکي سلوري او خیخایي لوښو نیولی دی. اوس هم په یاد ولایت کې داسې کورونه شته چې پکې د غوړیو غلې دانې او نورو شیانو ساتلو دپاره د تیګو له لوښو استفاده کوي.
پر پښتو او پښتونوالی ګڼ تحقیقات شوي چې دا څېړنې تر ډېره ګټورې ثابتې شوې دي. د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکي صادق ژړک چې له پېښور پوهنتون څخه یې په پښتو ادبیاتو کې دکتورا وکړه د دکتورا ډیزرټیشن یا څېړنیزه مقاله یې په پښتو او پښتونوالی لیکلې. زموږ همکار محمد واصل وصال ورسره د دغه ډیزرټیشن پر ارزښت او پښتو او پښتونوالی بحث کړی. نننۍ هنر جاج مو همدغې موضوع ته ځانګړی شوی.
هنر جاج
موږ سره لیکوال شاعر او څېړونکی استاد محمد صادق ژړک صاحب دمګړی ناست دی. له دوی سره د دوی د پی ایچ ډی یا دکتورا په ډیزرټیشن باندې چې د پښتونوالی په نوم ده چې دغه اثر تاریخي جغرافیایي کلتوري ادبي او عصري څېړنه ده خبرې کوو. ژړک صاحب په پیل کې راته ووایاست چې دغه اثر چې ستاسو د دکتورا یا هم د پی ایچ ډی ډیزرټیشن دی دا په څومره وخت کې لیکلی په څومره مخونو کې دی او کوم موضوعات پکې شامل دي؟
ډیره مننه. ما خو دغه د پی ایچ ډی ډیزرټیشن
چې له پېښور پونتون څخه ما ډاکټرا اخیستې ده، دغه ریزرټیشن مې لیکلې د دې لوړ سرلیک دی پښتونواله، یعنی پښتونوالي. نو پر دغه موضوع باندې که څه هم زما مطالعه ډیره وه، له پخوا سه مې دغه موضوع تعقیبوله، خو کله چې زه پی ایچ ډي ته راغلم موضوع ډیر و. نو کله چې ما دا فیصله وکړله، نو بیا مو دغه پښتونواله که څه هم مخکې مشرانو د ارواښاد وزیر بابا چې راوینسي تر اوسه پورې ډیر کار به برسوي. ما په خپله دغه پر پنځو بابونو وویشله او شپږم باب یې محکمه دی. لومړی باب چې دی هغه پښتانه او د پښتنو جغرافیه، د پښتنو تاریخي شالید چې پښتانه څوک دي، او د پښتنو خاوره او جغرافیه. خاوره او جغرافیه مو ځکه ورته وټاکله چې د پښتونواله فرق کوي په منځني وطن کې، په نور وطن کې، او چې زموږ له نورو سیمو سره پولې دي، یا هغه پښتانه چې په غیر وادونو کې ژوند کوي. نو دغه پښتونواله بیا په ځینو وختونو کې دي هغه تغییر کوي، هغه جغرافیه بیانول هغه ضروري وله چې دا زموږ د موضوع لومړی څپرکی و. دویم څپرکی چې دی پښتونوالي تعریف و، چې زه خپله دې نتیجې ته ورسېدلم چې د پښتنو اخلاقي او حقوقي اصولو ته پښتونواله ویل کېږي. بیا اخلاق او حقوق تاسو ته معلومه ده چې هغه بیا دوې مهمې څانګې دي. دغسې بیا د پښتونوالي پېژندنه، پښتونواله د پښتنو لیکوالانو نظره، پښتونواله د خارجانو غیرو پښتنو له نظره، پښتونواله د دستور او آیین او ژوند ځواک په توګه، کلتور په توګه، پښتونواله او اسلام چې له څوارلسو کالو څخه بیا په دې خاوره کې د اسلام له راتګ سره پښتونواله په ځینو ځایونو کې تغییر خوري، په ځینو ځایونو کې په خپل ځای ولاړه ده، پښتونواله او اقتصاد، پښتونواله او جمهوریت. مثال یو وخت ماته یو ملګري وخندل چې پښتونواله او جمهوریت داسې بل ډول ورته ښکاره شوه. مال د پښتو یو متل دی، وایي که یو لرې سل وارې پښته، که سل لرې سل سره پښته. دا د جمهوریت تر ټولو ښه تعریف کېدای شي، که یو لرې سل وارې پښته، که سل لرې سل واړه پښته. او پښتونواله او مغولواله چې بیا د پښتونوالي په ضد په دې سیمه کې د مغولواله نوم ځکه ورکړی چې حمید بابا کار کړی، یا نور زړو کلاسیک شاعرانو یا نوي شاعرانو. نو بیا دغه چې و د درېم باب چې دی پښتونواله او د نوي عصر تقاضې، چې په اوسني دور کې کومې تقاضې دي او پښتونواله باید څنګه وي، او په دې کې بیا پښتونواله په لومړنیو پیړیو کې، پښتونواله په منځنیو پیړیو کې، پښتونواله په معاصر دور کې، او پښتونواله او عدم تشدد. د عدم تشدد او پښتونواله دا هم د خلکو ته داسې چې باس نه وي پر شوی، معلومات نه وي ورته، دا هم داسې یو نوی موضوع وه چې دغه ما په خپل تیسیس کې چې وه شامله وه. د دې سره تعلق درلودی څلورم څپرکی چې پښتونواله او ګلوبلایزیشن نړیوالتوب. ګلوبلایزیشن څه دی؟ د ګلوبلایزیشن چیلنجونه پر پښتونواله، د ګلوبلایزیشن اثرات پښتونواله په بدلیدونکې نړۍ کې، پر دغه باندې په دې څپرکی باغ سوی دی. او پنځم باب چې دی هغه بیا روایتي څپرکی دی، پښتونواله او پښتو ادب په ولسي ادب کې، په دیواني ادب کې، په متلونو کې، په لنډیو کې، په کاکړۍ غاړو کې، د پښتونولۍ یا پښتونوالي او پښتو یادونه ده.
ژړک صاحب، په کافی پن کتاب دی، څلور څلور نیم سوه مخه کتاب دی، اساسي پوښتنه دا ده د پښتونوالي په اثر کې د پښتنو د اصل و نسب په اړه څه راغلي دي؟ ستاسې نتیجه څه ښیي چې پښتانه څوک دي؟ د دوی د اصل و نسب په اړه ستاسې نتیجه ګیري بالاخره څه ده؟ ځکه په بېلابېلو اثرونو کې د پښتنو د اصل و نسب په اړه بېلابېلې خبرې او کیسې او معلوماتونه راغلي.
نوي عصر څېړنې شوي دي، د ژپونې له نظره شوي دي، پوهان مجاور احمد زیار پښتو او پښتانه د ژپونې په رڼا کې، یا نور کتابونه دي چې موږ په اصل کې خپل هدف ته رسوي، تر هر څه سیاسي، خارجي، تر ټولو ګټو بالاتر د استادانو د څېړنې له مخې چې ماملو ماخذونو سره ډېر کار اخیستی د زیار صاحب، په هغه کې دغه نتیجه ګیري ده چې پښتانه آریان دي، د دې وطن په دې سیمې لرغونی نوم هریانا دی، چې بیا له دې ځایه ډېر قومونه لږدېدلي مغرب خواته، د هند خواته، او د دې پارس خواته، او پښتانه پر خپل زاړه ټاټوبې تر اوسه پورې پراته پاته شوي دي. یو نظر دا دی چې پښتانه پښتانه دي، خو دا هم نه ذهن یې نه مني، ساینسي اپروچ یې نه مني چې دا پښتانه خو هم له یو ځای دي. نو کده پریشان خټک خبره شي بیا ټوله نړۍ پښتانه دي کده ادم سبب ادم جب پښتو سي نو دا شین چې د خل مر سره د څه پړندو ستر ګونه مني البته مجنوي استادانو مشرانو ما یادونه وکړه زیار صاحب پښتو پښتانه د ژبونې پر وړاندې کې کده چې کوټلې په خد دلیلونه لمر سره یې بیا وسنې بچړې را روانې دي زموږ ډېرې قبیلې د پښتنو هغه ساکان دي ډېر وخت موږ دا اورېده چې مثال به زه کاکړ یم چې کاکړ غرغشتي نوې څېړنې اوس دا ثابتوي چې کاکړ کاسای ساګزی دا په ساکي پښه پورې اړه لري په ساکانو کې راځي او دغسې نو نورې څېړنې دي چې هغه رامنځته کېږي وخت پر وخت به نوی باعث کېږي خو تر دې ساده پورې موږ د مشرانو په لارښودنه دې نتیجه ته رسېدلی یو چې پښتانه آریان دي
په کلتوري لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوی ستاسې په دې اثر کې څه مهم ټکي دي په کلتوري لحاظ چې پښتانه له نورو خلکو یا له نورو قومونو له نورو پرګنو بیلې
په دې کې تر ټولو زه صرف یو یادونه کوم ده د میلمستیا په ټوله نړۍ کې ستا چیرې لږ چیرې ډېره چیرې لږ چیرې ډېره خو په پښتنو کې یوازې میلمستیا نه ده په پښتنو کې میلمه پالنه ده د میلمه پالنه په معنا نو بیا موږ ته پوهیږو چې دغه ډېر لوی ارزښت لري مثال زه اوس ننګرهار ته راغلی یم نو زه دلته که د یو چا میلمه یم هغه یوازې ما ته ډوډۍ په معنی خوري نه چای راکوي هغه میلمه پالنه کوي چې دلته په هره معنا زما څومره زما په اړه چې څومره یو مشکلات راځي زه چې د چا میلمه یم هغه به دا پالي میلمه پالنه کوي نو دغه شیان دي چې پښتانه له نورې ټولنې څه دي یا بیلوي او دا د پښتنو جغرافیا د پښتنو سیمه د پښتنو تر اوسه پورې چې په قبایلي سیستم کې گیر دي دغه وجوهات دي چې له نورو ټولنو سمج را بیلوي
په تاریخي لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوی په دغه اثر کې د پښتنو تاریخ له کومه را پیلېږي دا هم یوه جنجالي موضوع ده زموږ په ادبیاتو کې ستاسې نتیجې څه ښایي په دغه اثر کې څه راغلي دي
نو یو قوم په دومره چټکي په لږ وخت کې دونه غټ کوم نشي جوړېدلی کله دا و چې پښتانه په کم تعداد کې ژوند کوي په ټوله نړۍ کې نو یو خو هغه زاړه ماخذونه دي د سکندر اعظم او د دې نورو یا عربو مورخینو یا نورو مورخینو چې دغه سیمه یاده کړې ده بیا په دې کې په یو وخت تر اسلام مخکې د بودیزم هندویزم او د نورو مذهبونو د افغانستان په کله دا ویل کېږي چې دا د مذهبونو ځانګو ده ټول مذهبونو دلته وده کړې ده د بامیانو بوتان چراوی نړول یا په سوات کې یا په نورو ځایونو کې دا خو ژوندۍ نقشې دي د پښتنو د تمدن د ژوند نو دا یو اوږد جنجالي بحث دی چې دا ځانته د یو ځانګړي یو نه د ډېر دکتوراو ډیزرټیشن اړتیا لري باید چې پر دې کار وشي
ژړک صاحب ستاسې دغه اثر پښتونواله به یو شمېر هغه سوالونه چې د خلکو په ذهن کې په خوا پاتې ول یا مثلا په تیتو پرکو آثارو کې د پښتنو په اړه په تاریخي جغرافیایي کلتوري او ادبي لحاظ مسایل راغلي یو څه مرسته وکړي چې په ټولیز لحاظ باندې یو څوک د پښتنو هغه اصلي تصویر په ذهن کې ولري
زه په باور سره دا ویلی شم کچیري پښتنو لپاره خو مشکل نشته دغه کتاب ولولي یا نور ماخذونه را پیدا کړي خو دغه پر وځای د شټوس مواد چې په دې کې د پی ایچ ڈی په ډیسټریشن کې راغلي د له پښتنو سره ډیر مرسته کوي او له خارجانو سره هم د غیر پښتنو سره خارجان زما غرض غیر پښتانه دي نو غو سره کچیر د دغه په ژبه وښبړل شي هغه ته دا شی ورسول شي نو بیا به دوی د پښتنو په وړاندې چې کم یو فکر کم یو نظر جوړ شوی دی هغه نظر شاید تغیر وکړي
لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک وایي که څه هم مسلکی ژورنالیزم ده خو شاعری زکه کوي چې پر شاعری د زړه کریغي قراریږي دی وایي کله چې شعر ولیکي نو د راحت احساس کوي نو زکه په دغه برخه کې خپل قلم آزموي نننې فنکار برخه کې له خپلواک سره د هغه په فن غږیږي
فنکار
ک په پیل کې درته وی چې ولې شعر لیکي د شاعري د لیکلو لامل څه دی
ډیره زیاته مننه. دا سړی چې زه داسې فکر کوم چې یعنی تل مې دا ویلي دي اکثر ملګرو سره دا یادونه کوم چې هر انسان دی یو خاص احساس ورسره وي. دا حالات افغانستان یا نور ټولنیز حالاتو ته چې موږ ګورو تمن انسان ور باندې یو څه اندازه خوښینه کیږي. نو زما بیا زیاته هڅه دا وي چې زه کوشش کوم چې دغه کوم احساس چې راته پیدا شوی یا کوم درد چې وي هغه د شعر په ژبه باندې ځکه زه شعر د خپل ځان لپاره لیکم. او دا غي نه علاوه بل خاصه خبره دا ده چې مین یم خو نه پوهیږم چې په څه او په چا. یعنی یوازې دا نه ده چې انسان دی هغه کوم بشر سره د مینې ولري، نور داسې ډیر څه وي چې انسان هڅې دي ته چې هغه شعر ولیکي. خو زما یوازینی شعر لیکنه چې دا هغه دا ده چې د خپل د زړه درد چې دی یعنی کوشش کوم چې په شعر باندې هغه لیکم. نو زما هغه احساس نه پناه وړل چې دی هغه شعر خواته دي. یوازینی لامل یم دا دی چې زه شعر د خپل ځان لپاره لیکم او د خپل زړه د درد کرالولو لپاره.
تقریبا څومره وخت به کیږي چې د شعر او شاعرۍ دغه ډګر ته مخه کړې ده او د خپل زړه درد په شاعرۍ کې بیانوي؟
تقریبا چې وخت ویلې زیات وشو داسې شپاړس ولس کال به کیږي چې زه شعر لیکم. خو ما درته مخکې وایي چې زما شعر چې دی زما د پاره دی، زه شعر د نورو خلکو د پاره نه لیکم، زه شعر د داسې څه د پاره نه لیکم. یوازې یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم.
خو اکثره شاعران به دا وایي چې زه د ټولنې د پاره شعر لیکم او هغه څه چې لیکم پیغام وړاندې کوم ټولنې ته، مګر برعکس تاسو وایئ چې زه شعر د ځان د پاره لیکم.
داسې دی چې د هر سړي نظریات په دغه عقل باندې یا د شعر د لیکلو په عقل باندې علیحده دي. خو زه چې څومره فکر کوم دا یو عامه خبره شوې ده نن سبا، هر څوک دا وایي یا هر شاعر دا وایي چې زه شعر د ټولنې د دردونو یا د ټولنې دغه مشکلات چې دي هغه زه غواړم چې په شعر کې راونغاړم او بیا یې د یو پیغام په ډول باندې خلکو ته ورسوم. خو زه وایم نه، زما شعر زما د پاره دی، زما زړه زما زړه داسې دی لکه یو وړوکی ماشوم، او غواړم چې خپل شعر باندې دغه وړوکی ماشوم چې دی آرام کما، هغه ماشوم چې هغه فکر کوم د ډیرو خلکو د ډیرو شیانو د ډیرو حوادثو کریغي چې دی په خپل غوږو باندې اوري، او دغه کریغو د قرارورو د پاره چې دی بیا ز شعر لیکم، او د خپل دغه ماشوم زړه لکه چې تسکینه مور باندې وشي بس دا ما د پاره ډیر وی. ځکه زه داسې شعر نه لیکم چې زه وایم چې زه د مکمل غزل ولیکم، زه د یو مکمل آزاد شعر ولیکم، زه د یو مکمل نظم ولیکم، نه، دوه بیت وی چیز مازړه په آرام شي بس.
پرته لدی چې تاسو په نظم کې کار کوی، شاعری کوی، نثر هم لیکي او څنګه؟
په نثر کې لکه څومره چې په کار و چې کار وشي، ځکه زموږ پښتو ادبیاتو کې فکر کوم چې په شعر او شاعرۍ کې ډیر زیات کار شوی دی، نثر ته دومره کار نه دی شوی. خو په د تیرو وروستیو وختونو کې ډیر کار وشو، یو څه اندازه کار مې کړی دی خو دومره نه خري. بعضي ټوټې لیکم، بعضي هغه څه چې ما ته رنگین ښکار شي او زور باندې خوشاله کېږم داسې څه شیان دي هغه بیا لیکم. یو څه اندازه کار مې کړی دی خو دومره ډیر مې نه دی.
تاسو مخکې د شعر او د شاعرۍ خبرو کړو، ویل چې تقریبا 15-16 کال کېږي چې په دغه برخه کې کار کوي، لیک کوي، قلم آزموي. آیا په دغه برخه کې مو کومې باقاعده زده کړې کړي او که نه؟
داسې دی چې باقاعده زده کړې لکه څنګه چې زموږ اکثر ملګري ادبیاتو پوهنځي لولي یا نور داسې نه، ما په ژورنالیزم کې زده کړې کړې دي. زما ځکه زه داسې نه یم چې یوازې د ژورنالیزم پورې دی منحصر واوسم، ځکه ما په مختلفو برخو کې کار کړی دی. زموږ ټولنه داسې یوه ټولنه ده چې فکر کوم ټول افغانان د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره، د ټولنې لومړی غټ مشکل چې هغه مهاجرت و. ما په مختلفو ورسو کې یا په مختلفو برخو کې کار کړی دی، خو په لیکوالۍ او په دې کې مې داسې کومې ځانګړې زده کړې نه دي کړې. صحیح ده، ژورنالیزم ما لوستلی دی، هغه زما د خوښې یو مسلک دی، یو څاندې از کار مې هم ورکه کړی دی، خو داسې مې نه دي کړې چې ژورنالیزم مې د روزۍ لپاره استعمال کړی دی. ژورنالیزم مې یوازې هغه د خپل علاقې او د خوښې د خاطر چې دی ژورنالیزم لوستلی دی، په هغه کې مې زده کړې کړې دي، لوړې زده کړې مې کړې دي. ترڅنګ بیا نور بعضې مسلکونه
مسلکونه دي چې پاغه کې مې هم کار کړی دی او زده کړې مې پکې کړې دي. هغه مسلکونه چې دی هغه بیا زده خپل روزي د ګټلو لپاره استعمالوم. داسې کوم خاص تکړې ما په دغه برخه کې چې زده د شعر یا د لیکوالۍ په برخه کې کوم داسې څه نه دي کړی. خو مطالعه خو پراخه مطالعه ورکې لرم. زه فکر کوم زما یو عادت چې دی هغه دا چې مطالعه زم دا اوس په خپل کور کې یو کتابخانه لرم. زیات اندازه کتابونه دي. نو کوم وخت چې زه وزګار وسم نو فکر کوم هغه د خپل کتابخانې داسې کوم کتاب بل مان نه پاتې چې ما لوستل نه یې. په مطالعه کې ډیر خدسي مړنې یم او نه یوازې په ادبیاتو کې زما مطالعه په مختلفو برخو کې په سیاست کې تر څنګه کوم حرفوي شیان چې په هغه کې په ادبیاتو کې اته چې تر دین او مذهب پورې زه مطالعه کوم او خپ راخه مطالعه په دې اړه باندې کوم.
خلاصې تمخ کې د ژورنالیزم خبره وکړه. یو ژورنالیست باید یو ریالیست انسان اوسیږي. ادیب او شاعر هغوی تر ډیره پورې د خیالي نړۍ اشخاص دي. آیا ټکر نه کوي چې یو ریالیست انسان دی د خیالي او عاطفي نړۍ انسان هم شي؟
ریالیزم درسته خبره ده چې زما مسلک یا ما چې په څه کې یو څه وخت ډیر وخت وایم ما په دې کې کار کړی دی. په ژورنالیزم کې مې کار کړی دی او بیا خیالي نړۍ ما درته مخکې وی چې زما شعر او شاعري چې دی یوازې زما د خپل زړه د قرارولو لپاره ده. خیال زه فکر کوم هیڅ انسان به د خیال نه خالی نه اوسي. هر انسان کې یو خیال شته دی. هر انسان کې نازک خیالي شته دی. په هر انسان کې عاطفه شته دی. خو بعضی داسې وی چې هغه کوم نازک خیالي ور باندې ډیر زیات اثر وکړي. هغه خیال چې دی هغه ور باندې ډیر اثر وکړي. په بعضی خلکو باندې کم وکي. په ما باندې په بعضی وختونو کې دغه خیال چې دی غالب کیږي. یو زه پکې شعر لیکم. زه د یو داسې سیمې سره اړیکه لرم چې هغه سیمه فکر کوم په ننګرهار کې تر ټولو نه ډیره شنه سیمه ده. ډیره ښایسته سیمه ده. او اته موږ ورته د ننګرهار ناوې هم ویلی شو ځکه په ننګرهار په ناوې باندې دا مشهوره سیمه ده. بټیکوټ ډیرې یوه شاعرانه سیمه ده. هلته چې هر انسان اوسیږي که چیرې لږ هم امنیت خوندي اوسي زه فکر کوم هغه په خپله خیالي نړۍ ته ځي. او زما د شعر لیکلو زه فکر کوم چې یو لوی لامل به زما سیمه هم اوسي چې هغه ډیره ښایسته او ډیره شنه سیمه ده او ډیره خیالي سیمه ده. نو طبعا دغه دوه لوی فطرتونه په یو انسان کې راجمع کېدل زه فکر کوم دا به زما خوشبختي اوسي چې په یو انسان کې د دوه لوی فطرتونه هم د نازک خیال اوسي هم د ریالیست اوسي. یعنی زه په خوښ یم. خو دا سینه ده چې په ریالیزم باندې د زما نازک خیالي ډیره غالبه اوسي. نه په ریالیزم باندې زما نازک خیالي چې دا یا زما عاطفه چې دا هغه دومره غالبه نه ده. خو عاطفه داسې یو څه دي چې هغه د هر انسان سره مل دي. که هر هغه څوک چې ځانته انسان ووایي زه فکر کوم هغه به په عاطفه به ورسره مل اوسي.
اوریدونکي به دا مهال په تمه وي چې ساس شعر واوري. نو آزاد نظم وایي او که غزل راته وایي.
لومړی به درته یو غزل ووایم.
ارشاد.
عشق سړی له کاروبار وځي. عشق سړی له کاروبار وځي په غرونو سر شي چې له ښار وځي. زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار. زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار. جانان مې نه مني خبرې له مدار وځي. زما یاغي ککره نه مني سجدي تیګو تا. زما یاغي ککره نه مني سجدي تیګو تا. زه پرې خفه يم کمې سر له دغې دار وځي. او سلګۍ پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېږدي. سلګۍ پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېږدي. په دغه چم کې ټولې ژبې له گفتاره وځي. او پیغلې ګونګې شوې په ګودر سندرې نه وایي نور. پیغلې ګونګې شوې په ګودر سندرې نه وایي نور. څه دردونکې دی هر ترنګ چې له ستاره وځي. او نن به سجدک د میخانه کې د ساکي په لوري. نن به سجدګ د میخانه کې د ساکي په لوري. خپلواکه سيري بګريوان کړم چې لکاره وځي.
کی
سمو د ژوندانه لوري ته بدلون ورکول شي، نو د همدغه مقصد په پار لیکوالان کوشش کوي چې داسې موضوعاتو ته په کیسو کې ځای ورکړي چې د ټولنیز ژوندانه لوري ته مثبت بدلون ورکړي. د زرپانی په نننې پاڼه کې وګمه جبارخیل لنډه کیسه شیرینې دراوروي.
شیرینی، ډاکټر صاحب مړ شوم، هله ژر کوه، څه زهر راکړه چې خشم. د امین سبو چېغو د خونې ټوله فضا نیولې وه، په یوه ساه لګیا وو. ډاکټر صاحب مړ شوم د خدای لپاره، ډاکټر په غوسه شو. دې باډۍ ته دې ګوره او ستا چغو ته. په باډۍ د هندو مسلمانېږي، لږه خوری په ځان نه پوهېږي، که ډوډۍ پردۍ ده ګېډه خو مخپله ده. ها، دغه د سر درد او ټوخي ګولۍ را پاتې دي، دا واخله ښه به شي. دی له درده لکه مار تاویده، پر ډاکټر غوسه شو. زه وایم نس مې خوږیږي او ته راته د سر درد ګولۍ راکوي، ژر کوه مړ کیږم. ډاکټر شونډې بوڅې کړې. وروره، بهر هر څه شته، ورشه له همغه ځایه ښه دوا واخله. زه څه انساني ډاکټر نه یم چې ستا د ګیډې تشخیص دې وکړم. د امین بیا چغو او زګیرو ډاکټر شاته کړ. ته انساني ډاکټر نه یې، نو د خرو ډاکټر یې. د امین دا خبره په ډاکټر سمد ټوپک داس ولګېد. هو، زه د خرو ډاکټر یم، لکه د ستا په شان د خرو علاج کوم. نو څنګه دلته ډاکټر شوی؟ دا خو پوهنتون دی، دلته انساني ډاکټران نه وو چې د خرو ډاکټر یې راوستی. دلته ښه ډیر دي خو د انسانانو لپاره، مګر زه پکې د ستا په شان د خرو علاج کوم. پوه شوې؟ دا وخت دی چې واسطه دي بي هر کار دې کیږي. ته خو هم د دې لایق نه یې چې پوهنتون ته دې راشي. یا به پیسو راغلی او یا به دې د ځان په ځای بل څوک کینولی وي. نور مې اعصاب مه خرابوه، ژر وځه. امین پزګیرو سنگ وګراوه، تیلیفون یې راوویست او کې یې کړ. هلو فواده، تر کلینیکه راشه، ټول ملګري راوله، ژر کوه چې مړ کیږم. لا څو دقیقې نه وې تیرې چې د امین شاوخوا د ده ملګري ولاړ وو. طارق پر فواد غږ کړ، راشه په شا یې کړه، سړی ښه نه دی چې صحت امې ته ورسوو. هله بلاله، ته په سړک یو موټر ودروه. په خونه کې د ډاکترانو او د امین د ملګرو لانجې روانې وې. د فواد غږ نور غلي کړل. ډاکټر صاحب، سم وایې، محصلین یو، دا مو ملګری دی، علاج یې وکړه، په ګیډه یې درد دی. ته یې وګوره چې څه مریضي لري، د خدای لپاره مړ به شي، ته یې چغې نه اورې. ډاکټر له ځایه پورته شو. هر څه بالا چې یاست پر ما مو څه، ولې مو مخکې نه راوړ چې مرګې حاله شي؟ نو را روان کړی مو وي، اوس ما د پلار له وسې هم نه کیږي. امین چغو ته زور ورکړ، چا کراره وو، چا ډاکټر تر ګیره او پښو نیوه. د خدای لپاره هلک مړ کیږي، ته خو یې وګوره چې څه مریضي لري. ډاکټر په قهر شو. پوهنتون ته را ورسېدی خو په اصولو پوه نه شوی. په دې نیمه شپه عملیات او هغه هم بې شیرینی، لږ څه وټوخېږئ. ملګرو یې ژر ژر په جیبونو لاسونه ووهل. څه چې ورسره وو هغه یې راوویستې. طارق وشمارلې. ها ډاکټر صاحب، دغه 3000 خوشبې نورې ولاکه، ټنګه هم راسره وي. ډاکټر پیسو ته وکتل. 3000 روپۍ؟ زه خیر وبه یې کړم. امین له خولې داسې چغه پورته شوه، ته وا چې د خونې چت به راوغورځوي. ډاکټر د روپو زاړه نوټونه په بیړه د سپینې چپنې په جیب ومنډل. په وارخطا یې وویل، مخکې مې درته وویل چې ناوخته مو راوړ. اپنډکس یې وچاودېد، د تابوت غم یې وکړئ.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو کوچنی یتیم خپل مړ شوي پلار ته لیک لیکي، له هغه ګیلې کوي او بیا د خپل وطن اوسنی حال ورته بیانوي. هغه له دې حالت ډیر کړیږي، نو همدا ده چې د خپل مړ پلار په نوم یې شعر لیکلی.
زما په وران وطن مینه پلارا، زما پوران وطن مینه پلارا، پلوغړن چمن مئن پلارا چشوی آواز میاوری بیوس سوز میاوری ساز میاوری زړګی می اور اخلی زړګی می اور اخلی نور چغی وهم زخم می زور اخلی نور چغی وهم او وینه می شور اخلی نور چغی وهم د دې وطن حالات نور نشم لیده د دې وطن حالات نور نشم لیده او ته هم نه یې چې زړګی می سپک کړم د هدیرې خاور کې ورکه پلاره د هدیرې خاور کې ورکه پلاره تو خود وران کلی رغون کې زور شوی تا خپل تور گیرا هم دې کې سپینه کړچې دل تب امن راوړي دل تب جنگ ختم کړي دل تب سول راوړي دل تب امن راوړي دل تب جنگ ختم کړي دل تب سول راوړي تا خپل مین ورکړه تا خپل مین ورکړه تا خپل وین ورکړه خود دل تب سول نشوا او نه هم جنگ قرار شو پلارا خبری چه اوست سروان دی پلارا خبری چه اوست سروان دی پلارا خبری چه چکی گی دلتا ستا دو ننگون و خاورا ستا دو ننگون و خاورا دا عظمتون و خاورا دا سی بی قدر شو چه لویشت پا پیسا گام پی روپای خرسیگی او شملیز مگ پخولی بدلیگی ستا دو ننگون و خاورا دا عظمتون و خاورا دا سی بی قدر شو چه لویشت پا پیسا گام پی روپای خرسیگی او شملیز مگ پا خوالی بدلیگی نو دا حالات سنگ وزغمم چی می دا بیوس مور صادر خرسیگی او یتیمانو تای خان گواخیگی پلارا خبری دلتا او راکوز ده پلارا خبری دلتا او راکوز ده ده نامالوم طرف شور راکوز ده ده زورور و خلق و زور راکوز ده او بس یوازی زمک پا کور راکوز ده خود هم نیه چه می زرس پکڑما خو ته هم نه یې چې مې زړه سپکړه ما ډېر راډک شوی چې ښه سپکړه ما چې راته ډاډ راکړې ووایي چې خدای خو مشتا الله به امن راوړي بیا به چمن سپرلی شي خوښ به هر یو سړی شي یا به چمن سپرلی شي خوښ به هر یو سړی شي خوف افسوس ارمان په دې کومه خوف افسوس ارمان په دې کومه چې ته هم نه یې ډاډ به څوک راکوي د مایوسۍ انتها دا ده چې زه د خپل مړ پلار په نوم دا شعر لیکم پلاره خبرې عزت زور وخوړو پلاره خبرې عزت زور وخوړو خاموشۍ رازن شور وخوړو لویو بمونو مرو کور خوړو نامرد جنگ را څخه ورور خوړو او لویشت پټه رازنی پور خوړو پلار خبری عزت زور خوړو خاموشی رازنی شور خوړو لویو بمونو مرو کور خوړو نامرد جنگ را څخه ورور خوړو لویشت پټه رازنی پور خوړو پلار په دې وطن کې څو نشول پلار په دې وطن کې څو نشول د باغیرت د ننګونو شملا دا سره ماته شولا لکه غنم چې په ډنډر کې مات شي غمونه راشي او خوخی مقات شي دلته غلې وشوي توفان پیراغه دلته غلې وشوي توفان پیراغه مینې ووجلا او احساس توفان خاوري کړ پلارا ستا بچه يم ستا پل تب خرسوم پلارا زستا بچه یم ستا پل تب خرسوم چه دی پا پل لار شما پلار کوخخ کوم چه یتیم لظلم خلاص کرم ده کندی مور پا سر صادر راسم کرم ده خکاری تور توپا کری اری کم یتیم لظلم خلاص کرم ده کندی مور پا سر صادر راسم کرم ده خکاری تور توپا کری اری کرم ده مرغی وران زال ورغوم ده خوانزی تور تخته جوڑ کرم پا وین سور سرک لوینی پاک کرم واړه خدایانو وژنم ځان یې له شر خلاص کړم خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي د اژدها مقابله نشم کړی نو زه که تا بانه کومه وایم په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته روژه راغلی خو اختر غوندې سړی نشته نور به له چا سره په لوړ آواز خبرې نه کوم نور می ترشا لکه ده غر غوندې سړی نشته د چا د لوړ عظم نازک زړګي نښان خاورې شو
چادل ور اعظم نازک زړګی نشان خاور شلک گلاب لک نختر غند سړی نشتا اوس زتیرو تور لخرب زک زان ساتم چی سما مو مخ ته د سپر غند سړی نشتا
دیارانو د شیرینو دیار چا داس بدرنګ دیارانو د شیرینو دیار چا داس بدرنګ
آزادی ریڈیو پو فیسبوک کے facebook.com/آزادی ریڈیو